وخت افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریپا یوې بلې پښتو خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د امریکا کانګرس د افغان ولسمشر د تیر شپې د وینا له مهمو ټکو خبرو، د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی کې مو د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر سره په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. خو لومړی به محمد وای سمیم ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی نن د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د خبرو لپاره نیویارک ته ځي. ناټو د امریکا د دې پریکړې تایید وکړ چې په افغانستان کې روان کال د خپلو نږدې 10,000 پوځیانو شمیر نه کموي او ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې به نن په سویس کې بیا پیل شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د خبرو لپاره نیویارک ته ځي. محمد اشرف غنی چې پرون یې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړه، د افغانستان او سیمې په وضعیت یې رڼا واچوله. لغه وروسته یې په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه په سیمه ییزه سطحه د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې شوې دي او دا لړۍ روانه ده. ښاغلی غنی د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره له خبرو وروسته امریکا ته خپل سفر پای ته رسوي. ناټو د امریکا د دې پریکړې تایید وکړ چې په افغانستان کې روان کال د خپلو نږدې 10,000 پوځیانو شمیر نه کموي. د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ تېره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د پریکړې ستاینه وکړه او ویې ویل د اوباما پریکړه د دې څرګندونه کوي چې امریکا او ناټو له افغانستان سره پر خپلو ژمنو کلک ولاړ دي. د سې شنبې په ورځ بارک اوباما وروسته تر دې چې په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړي اعلان وکړ چې خپل پخوانی پلان بدلوي او روان کال خپل پوځیان له افغانستان نه باسي. د ګوام چارواکي وایي چې په راتلونکي مني کې به 100 پوځیان افغانستان ته واستوي. د ګوام یوې ورځپاڼې پاسیفیسک ډیلی نیوز خبر ورکړ چې دغه پوځیان افغانستان ته د تګ لپاره چمتو دي. د دغه وړې جزیرې 600 پوځیان مخکې په افغانستان کې و چې نږدې کال مخکې ټول وایستل. په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یو لاس کسیزه ډله له وسلو سره یو ځای د سولې له پروسې سره یو ځای شوه. د بغلان د جلګې ولسوال محمد سرور ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې په جلګې ولسوالۍ کې وسلوال فعالیتونه کول. په روان کال کې دا لومړی وسلواله ډله ده چې په دې ولایت کې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. په یو بل خبر کې د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوال محمد غالب مجاهد وایي چې د اتل په نوم د طالبانو یو قومندان او د هغه ملګری نن سهار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. او اوس هم بهرني خبرونه. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې به نن په سویس کې بیا پیل شي. د نړۍ شپږ قدرتونه او ایران باید د مارچ تر 1 پورې به موافقه ترلاسه کړي چې له مخې به د تهران پر اټومي پروګرام محدودیت وضع کیږي او په بدل کې به لویدیځ پر د هیواد بندیزونه کموي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د سویس په لوزان ښار کې سره وګوري. د نړۍ د 15 نورو هیوادونو وزیران به هم نن ناوخته دې ښار ته ورسیږي. چارواکو په خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خدای منلې چې تر اوسه اختلافات شته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې په قبایلو کې به روان پوځي عملیات تر هغه دوام وکړي چې ټول تروریستان له منځه ولاړ شي. نواز شریف دا خبره تیره ورځ په کراچۍ ښار کې د سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. د وویل چې له افغانستان سره ښې اړیکې لري او له هند سره هم د ښو اړیکو تمه لري څو په سیمه کې امنیت ټینګ شي. د پاکستان پوځ تیر کال اوړی په قبایلو کې عملیات پیل کړل، خو په وروستیو کې وروسته له یوې مودې یو ځل بیا د عملیات تیز شوي دي. روانونې پوځیانو په خیبر دره کې د لسګونو ترهګرو د وژلو ادعا وکړه. فرانسوی پلټونکو د جرمنی د غورځېدلې الوتکې د پیلوټانو د ثبت شوو غږونو د بکسې څېړنه پیل کړې ده. دغه الوتکه چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د آلپ په غرونو کې راوغورځېده، ټوله 150 پرلۍ چې اکثره یې جرمنان او هسپانویان وو وژل شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړ هغه شواهد چې د ثبت شوو غږونو څخه ترلاسه شوي ښیي چې یو پیلوټ له خپل کابین وتلی و او د الوتکې تر غورځېدو پورې نه دی توانېدلی چې بیرته خپل کابین ته ستون شي. د دروازې تر شا د ډبولو یو نری غږ اورېدل کېږي خو ځواب نه ورکول کېږي. دا خبره یوه پلټونکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د ترلاسه شوو شواهدو په استناد دې ورځپاڼې ته کړې ده. دغه شواهد په داسې وخت کې څېړل کېږي چې پرون د فرانسې ولسمشر او د جرمني او هسپانیا صدر اعظمانو د الوتکې د راغورځېدو د پیښې ځای ته لاړل چې قربانیانو ته دعا وکړي. ماسکاو د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقاد کړی دی او هغه یې د روسیې پر ضد بللې ده. د روسیې فدرالي امنیتي شورا تېره ورځ وویل د اوږدې مودې په مخه به امریکا او ملاتړ یې د روسیې د سیاسي او اقتصادي انزوا لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ خپله ملي ستراتیژي تېره میاشت له څه زیاتونو سره خپره کړه او په هغې کې روسیه د کریمیا د یوځای کېدو او د اوکراین د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله په سیمه کې یو تیری کوونکی ځواک وباله. د روسیې فدرالي امنیتي شورا وایي د امریکا له لورې سختې هڅې روانې دي څو د روسیې په ملګرو هیوادو کې د ماسکاو پر ضد هڅې رامنځته شي. همداراز به دا هڅې کېږي چې د پخواني شوروي اتحاد په هیوادو کې د روسیې د اغېزو د کمیدو هڅې تر یو وخته دوام وکړي. سعودي عربستان او د خلیج د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر حوثي یاغیانو هوایی بمباري وکړه. شیعه یاغیانو پر جنوبي ښار عدن چیرې چې د یمن ولسمشر ځان پناه کړی خپل ولکه ټینګه کړې ده. په واشنگټن کې د سعودي عربستان سفیر پرون وویل چې د لسو هیوادونو ائتلاف په دغو عملیاتو کې ګډون کړی تر څو د یمن د مشروع ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت وساتي او دفاع وکړي. عبدل الجابر په دې اړه چې هادي چیرې دی زیات جزئیات ورنکړل. هغه خبریالانو ته وویل چې سعودي عربستان د امریکا له متحده ایالاتو سره مشوره کړې خو واشنگټن په پوځي عملیاتو کې ونډه نه لري. او د ترکیه پوځ وایي چې له کوردي یاغیانو سره یې نښته کړې ده. ښایي دا پیښه د دواړو لورو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي. د ترکیه پوځ په یوې اعلامیه کې وایي وروسته تر دې چې د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو د عراق پولې ته نږدې پر یوه پوځي مرکز په هوا ډزې وکړې پوځ ځواب ورکړ. پوځ وایي چې کوردي یاغیانو پر یوې پوځي پوستې هم ډزې وکړې. دا نښتې په داسې حال کې شوي دي چې د ترکیې د حکومت او د کوردانو د مشرانو ترمنځ د سولې ماتیدونکې خبرې روانې دي. د ترکیې د پوځ او کوردي یاغیانو ترمنځ په جګړو کې له 1940 کال را په دې خاطر 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې بیا هم غوړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا کانګرس ته په خپله وینا کې له واشنگټن سره پر خو اړیکو ټینګار وکړ. ویل چې موږ ستاسو د هغو زرګونو سرتېرو پورې وړي وو چې په جګړه کې ستاسو او زموږ د هیواد لپاره قرباني ورکړې ده.
We owe a profound debt to the 2,315 servicemen and women killed in the more than.
په دې اړه چې افغان ولسمشر وتوانېد چې په دغه وینا کې د کانګرس غړو ته له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام په باب د قناعت ورکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې له مشر سره غږیږو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خپرونې په دوهمې مئی کې 219 پروګرامونه درته خپرو. په حقیقت د پروګرام کې مو په افغانستان کې د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر سره د کارګرانو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
بیکاری په ټول ځای کې لیدل کیږي او کارخانو کې ورس په ورس هغه مسدودیږي او سرمایه گذار سرمایه هغه په خارج کې بوزي.
د دې څنګه د انصاف پلاټ کې بل 19 پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان ولسمشر د امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې له واشنگټن سره پر خو اړیکو ټینګار وکړ. د افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه وویل چې د فساد له ورکېدو سره به د افغانانو پر مخ د خوشبختۍ ورونه پرانستل شي. محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه. د هغه د وینا مهم ټکی له احمد شیبر اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته وویل چې امریکا مشتهیل راکړي مشهیل نه لرلې نه امید شوي وو خو ستاسو مشتهیل راوړي. د اشرف غنی دې خبرې ته د کانګرس غړي پاڅېدل او چکچکې ورته وکړ. افغان ولسمشر بیا زیاته کړه چې موږ په افغانستان کې یو متل لرو چې هیڅ توفه بې ځواب نه پاتې شي، نو که تاسو له موږ سره مرستې کړې دي موږ هم له تاسو سره د تروریزم پر ضد مبارزې ته اوږه ورکړې ده او ستراتیژیک تړون سره لرو. اشرف غنی چې د مارچ په 22مه له ولسمشر کېدو وروسته د امریکا لومړی رسمي سفر پیل کړی، کانګرس ته یې د چهارشنبې په ورځ په وینا کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه او ویې ویل چې موږ د دې قربانیو درناوی کوو. همداراز د امریکا د مرستو مننه وکړه او ویې ویل چې د دې مرستو له برکته نن تر 3 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته ځي، حال دا چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو تر تګ مخکې یوه نجلۍ هم مکتب ته نتله. افغان ولسمشر بیا د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې د کچې یادونه وکړه او ویې ویل چې د امریکا د مرستو له برکته دغه کچه هم خورا راټیټه شوې ده. اشرف غنی د امنیت په برخه کې د اسلامي دولت ډلې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داعش په خپل سر د هڅې نشي کولی، د دوی تر شا دولتونه دي او دا د امریکا دنده ده چې دغه دولتونه وپیژني. اشرف غنی بیا زیاته کړه چې په اسلامي نړۍ کې اکثر مسلمانان د تروریستانو اعمال غندي خو لوی اکثریت غلی دی او غلی ورځ د منلو نه ده. دا ډیره مهمه ده چې نړۍ هغه ګواښ وپیژني چې داعش او د هغوی ملاتړیو لویدیځو او د منځنۍ اسیا هیوادو ته پیدا کړی دی. تروریستان چې هدف یې د یوه هیواد بې ثباته کول دي د خپلو عملیاتو لپاره په نویو اډو پسې ګرځي. موږ د دوی په لومړۍ کرښه کې یو خو ترهګر نه سرحدونه پیژني او نه هم د خپل کرغیړن پیغام او بې اتفاقۍ پیدا کېدو لپاره پاسپورټ ته اړتیا لري. د افغانستان د امنیت په اړه اشرف غنی زیاته کړه چې د پاکستاني پوځیانو عملیات چې په خپله خاوره کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد پیل کړي دي د افغانستان پر امنیت ناوړه اغېز کړی او یو شمېر تروریستان د افغانستان لور ته اوښتي دي، خو د دې مشکلاتو سربېره به مو خاوره بیا د تروریستانو په پناه ځای بدله نه شي. زموږ هیواد به هیڅکله بیا د تروریستانو کوربه نه شي. موږ به کله هم تروریستانو ته پناه ورنه کړو څو ورانوونکي پلانونه هلته طرحه کړي. د ملي یووالي د حکومت له راتګ سره له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو اوازې ګرمې شوې دي. اشرف غني کانګرس ته وویل له هغو طالبانو سره چې له القاعده سره نه دي ولاړ روغه کېدای شي. اکثر طالبان داسې باور لري چې دوی وطن دوست دي، د هغه فساد او جنایت پر ضد راپاڅېدلي دي چې په خپلو ښارونو او کلیو کې یې ویني. موږ د هغوی مشروع شکایتونو ته توجه کوو. که په خبرو کې اساسي قانون او د قانون حاکمیت ته درناوی وشي موږ ډاډه یو چې ټولنې ته به د دوی د راتګ لپاره یوه لاره پیدا شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره ما او ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان، هند، چین، عربستان، متحد عربي امارات او ترکمنستان له استازو سره خبرې کړې دي او دوی ټولو راته ویلي دي چې موږ په سیمه کې ثبات غواړو.
د امریکا کانګرس ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر شپې د وینا مهم ټکي مو واورېدل. له کانګرس ته له وینا وروسته اشرف غنی په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ ته هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. دغه راز په پام کې ده چې افغان ولسمشر نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره د خبرو لپاره نیویارک ته لاړ شي. دا چې د امریکا د کانګرس ته د ولسمشر وینا څه ډول عکس العملونه راپارولي دي په واشنگتن کې مو د افغانستان د خپل خبریال حمید مومن سره په دې اړه خبرې وکړې او دغه راز مې لومړی ترې پوښتنه وکړه چې دغه وینا چې اشرف غنی کانګرس ته واوروله په رسنیو او مطبوعاتو کې څه انعکاس موندلی دی؟
د ولسمشر اشرف غنی وینا پرون د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې د تود هرکلی سره مخ شوه. البته دا وینا ډیره تفصیلي وه او په هغه کې هغه څه موجود و چې د امریکایي کانګرسمنانو غوښتنه درلودله، چې په هغه کې نه یوازې د امریکایانو د قربانیو او د دوی د مرستو نه مننه موجوده وه، بلکې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې د دوی د قاطعیت څرګندونه، کومداراز د اقتصادي اصلاحاتو او د بشر د حقوقو د ښځو د حقوقو په برخه کې چې دلی کوم پروګرامونه وو. او تر ټولو مهمه دا چې افغان ولسمشر په دې ټینګار کولو چې دوی خیرات نه بلکې داسې پروګرامونه دی لري چې غواړي د هغو له مخې دوی په ځان د بسیا کېدو ته ورسېږي، خو دفاعي ته ورسېږي، او په سیمه کې چې دوی د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره کوم پروګرامونه په پام کې نیولي دي. دا هر هغه دا ټول هغه څیزونه وو چې کانګرسمنانو تر ډېره پورې توقع درلودله. البته د ولسمشر اشرف غنی دا وینا په لدې اړخه هم د کانګرس لپاره مهمه وه، ځکه چې په تیرو درېو څلور ورځو کې چې په سپینو ماڼۍ کې یا په کیمپ ډیوډ کې د افغان حکومت سره د مرستو کومې نوې شمنې چې شوی د هغو د تصویب لپاره هم د کانګرس ملاتړ ته اړتیا ده. نو تر ډېره پورې دا بحثونه روان دي چې د اشرف غني له وینا وروسته به کانګرس پرته له کوم قید او شرطه کومې نوې مرستې چې تقریبا د تیرو مرستو د دوام بلل کېږي چې په هغو کې د 2018 کال تر پایه پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالي تمویل $800 million مشوقه مرسته د امریکایي ځواکونو د ویستلو د بهیر سستول د هغه مسایل دي چې د امریکا د کانګرس تصویب ته اړتیا لري او دا به د دوی په وینا پرته له کوم قید او شرطه تصویب شي.
مومن صاحب، ولسمشر اشرف غني اجرایه رئیس څه نور پروګرامونه مخته لري؟ په پام کې و چې اشرف غني نیویارک ته لاړ شي د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره خبرې وکړي، په دې اړه لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله نور صاحب، مخکې له دې چې نیویارک د ولسمشر غني د سفر په اړه معلومات درکړم، دا هم ویل غواړم چې په کانګرس کې له وینا وروسته ولسمشر تیر ماخام د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ورغلو او هلته هم د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د پروسې په برخه کې کومې هلې ځلې چې پیل شوې دي د هغو په اړه پراخې خبرې وکړې او البته د پاکستان سره د روانو هلو ځلو او په دې برخه کې د چین د هیواد د ښکېلتیا او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې رڼا واچوله او وویل چې دوی د افغانستان کې د سولې پروسې ته ژمن دي، خو هغه شرایط چې د امریکا د ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا مطرح شوی چې طالبان باید د تاوتریخوالي لاس په سر شي، د بشر حقوقو او د اقلیتونو حقوقو ته درناوی وکړي او د اساسي قانون ومني، او دا هغه شرایط دي چې د افغان حکومت لخوا هم هغوی ته مطرح شوي دي. په دغو مسایلو خبرې وکړي ولسمشر به نن وروسته د نیویارک په لور روانېږي او هلته به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د ملګرو ملتونو او د نړیوالو ټولنې د مرستو د جلبولو په څرنګوالي خبرې کوي او بیا هم د پنځه مقاماتو سره به د خپل اصلاحي پروګرامونو په اړه باندې خبرې کوي. له دې وروسته به ولسمشر نن ناوخته په کولمبیا پوهنتون کې چېرته چې د خپل زده کړې کړې دي هلته به د زده کوونکو او د استادانو غونډې ته وینا کوي او د پوهنې په برخه کې چې کوم اصلاحي پروګرامونه دی لري په هغه ارتباط به رڼا واچوي. خو دا به لومړی ځل وي په دې سفر کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس په یو بل څخه جلا کېږي. اجرایه رئیس په پام کې لري چې نن ناوخته یو شمېر افغان ژورنالستانو سره په افغان سفارت کې کېني او د شو خبرو په ارتباط باندې ژورنالستانو ته معلومات وړاندې کړي.
د ازادي راډیو خبریال حمید مومندو چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د اجرایه رئیس د وروستیو بوختیاو په اړه، البته د وروستی د امریکا کانګرس ته د اشرف غنی د وینا په اړه معلومات راکول، او دغه راز دا چې دواړه مشران نن په دې سفر کې له چا سره ګوري هم معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانک کی مون سره د خبرو لپاره نیویارک ته ځي او دغه راز د هغه اجرایه رئیس عبدالله هم په واشنگتن کې پاتې کیږي او د امریکایي چارواکو سره د خبرو په باب به هم په یو خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. په ولسی جرګه کې قانون ماتونې د ځینو وکیلانو غیر حاضري او له کورنیو اصولو سرغړونو د جرګې د رئیس او یو شمېر وکیلانو غوسه راپارولې ده. د ولسی جرګې رئیس پرون عمومي غونډې ته وویل چې نور دا وضعیت د زغم وړ نه دی، خو یو شمېر وکیلانو بیا د جرګې اداري پلاوی په بېغورۍ تورن کړ او ویل چې مدیریت کمزوری دی. نور جزئیات به د رحمت الله افغان پر راپور کې واورو.
د افغانستان د ولسی جرګې عمومي غونډې له تیرو څو کلو راهیسې د وکیلانو د غیر حاضري له امله بې خونده او بې رنګې وې او دې کار د یادې جرګې کارونه اټکنی کړي دي. خو په پرله پسې توګه د قانون ماتونه، د ځینو وکیلانو غیر حاضري او له کورنیو اصولو سرغړونه د ولسی جرګې د رئیس او یو شمېر وکیلانو غوسه راوپاروله. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل نور نو دا وضعیت دوی ته د زغملو وړ نه دی.
نور نو له دې زیاته اداري هیئت ته د زغملو وړ نه ده. موږ د استجواب په وخت کې امنیتي ارګانونه راغواړو. بالاخره د غونډې په پای کې له درې ډېر زیات کسان نه لرو. په دې ډول موږ د دې کور تضمین ورکولی شو. په دې ډول کولی شو له خپل صلاحیت څخه استفاده وکړو؟ نه، هیڅکله هم نه شو کولی. موږ د خلکو له ارادو او د هغو صلاحیتونو چې موږ ته قانون راکړي د هغو په خلاف روان یو. د پارلمان په دننه کې په غیابت، حضور او د ایجنډا په ترتیب کې زیات نواقص موجود دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د یو شمېر وکیلانو د غیر حاضري قانون ماتونې او د کورنیو د دندو د اصولو په نه مراتېدو انتقادونه کیږي، بلکې له دې وړاندې دې ته ورته ډېر انتقادونه شوي دي. په پخوانیو غونډو کې ځینو وکیلانو ویل چې له معاجه وزر پرته د ولسي جرګې د غړو غیر حاضري د دې لامل شوې چې د قوانینو په تصویب کې ځنډ رامنځته سي. دوی وایي هغه کسان چې په جلسو کې ګډون ورته سخت کار بریښي باید له وظیفو څخه لرې او پر ځای هغه کسان په دندو وګمارل سي چې د وظیفو په برخه کې مسؤلیت منونکي وي. خو پخوا هم لیدل سوي چې دا ډول انتقادونو او سپارښتنو هیڅ ډول عملي نتیجه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې یو شمېر وکیلان بیا د دې جرګې اداري پلاوی په بېغورۍ او په کمزوري مدیریت تورنوي. د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست وایي اداري پلاوی نه دی توانېدلې چې د ولسي جرګې د کورنیو دندو اصول په ښه توګه پلي کړي.
شما هیڅ وخت مداخله به
تاسو هیڅ کله هم د ملي ګټو په اساس به طرفه مداخله نه ده کړې. دلته یو شمېر وکیلان شته چې تل حاضر وي. دا وکیلان له وکیلانو سره یو ډول معاش اخلي چې شمېر یې 200 ته رسیږي او هیڅ کله هم حاضر نه وي. دوی یو یا دوه ساعته راځي. موږ وکیلانو څو ځلې وغوښتل چې د کورنیو اصول او دندو 125مه ماده باید پلی شي، معاش او امتیازات یې باید قطع شي.
اصول وظایف داخلي
د چارو کارپوهان په دوامداره توګه د ځینو وکیلانو غیر حاضري له مسؤلیت نه تېښته، د کمیسیونونو د رئیسانو ترمنځ جوړجاړی، په مدیریت کې ضعف او په سوداګریزو چارو کې د وکیلانو مصرفیت په ګوته کوي. بلخوا له دې وړاندې څو ځله د ولسي جرګې غړیو ویلي چې په عمومي غونډو کې د دوی د غیر حاضري سبب د موکلینو مشکلاتو او ستونزو ته رسیدګي ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دوامداره توګه د وکیلانو غیر حاضري ولسي جرګه په یو ناکاره بنسټ بدله کړې چې د دوی په خبره یا د مسله کولی سي د ولسي جرګې رغند رول تر پوښتنې لاندې راولي. د څېړونکو په باور په پرله پسې توګه د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو غیر حاضري د دې سبب شوې چې یا د جرګه په سرنوشت ټاکونکو پرېکړو کې لازم او ښه فرصتونه له لاسه ورکړي.
او اوس بیا هم ورزو ولسی جرګې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر زازای هم د شبل کابل رساله د ټلیفون په لیکه د زازای صاحب خبرونه ته خره خلاص زازای صاحب مخکې لدی چې د ولسمشر اشرف غنی کانګرس ته د امریکا کانګرس ته د وینا په اړه تاسو پوښتنه وکم، دغه وضعیت چې په ولسی جرګه کې روان دی دا څومره جدي دی؟
دا وضعیت ډېر جدي دی. له بده مرغه ډېر وخت دا وضعیت روان ده. اکثریت داسې وکیلان موږ لرو چې هغوی حتی په کال کې یو ځل هم ناراضي تر شلو پورې داسې وکیلان موږ لرو چې په کال کې یو ورځ هم ناراضي ولسی جرګې ته. په څنګ کې اکثریت کله موږ قوانین غواړو یا تړونونه غواړو چې تصویب لپاره یې عمومي تالار ته راوړو، په داسې کله داسې شوی چې په هفتو هفتو نصاب نه ده پوره شوی. نو دا خو وضعیت نه ده، اوچت کړی ده، ویلي مو دي چې دا ښه کار نه ده. اگر چې اصول وایي چې داخلي دي ولسی جرګې ته په هغې کې یو څه شته دي چې دوی دې ته اړ کړي دي چې د درې میاشتو نه باید زیاته غیر حاضري ونه کړي، مګر هم حیاتي اداري یا یې زور نه رسېږي او یا صحیح مدیریت نه لري چې دوی مدیریت کړي او دغه موضوع بیا ته ورسېږي چې زموږ نصاب کړي.
زازه صاحب هغه چې هغه چې ډیر غیر حاضری کوي خو حتمن کوم اخترونه به هم ورکول شوی وي، ځینې مجازاتي کوم اقدامات شوی دي دوی په وړاندې نه دي شوی، تنخواوې قدر شوی نه دي شوی، څه اقدام خو باید کړی وي د ولسی جرګې اداري هیات؟
نو اداري هیات فقط
همدغه
دومره کړي چې مطبوعاتو کومه ورون چې دوی وکړل وغږېدو پر د ولسی جرګې رئیس اندوم خالی زیری دی چه ولی نرازی او باید راشی نور سیاری و خلق همشتری چه هم ماش آخری و هم اگر چه اصول وزارت داخلی کشتر چه ماش باید کتشی مگر هم خلق همشتر چه ماش هم آخری و رازی نه نو لبدا مرگ تده پا ایداری حیات که نه بلکه دی پخوان دی مدیریت زوفت نو نه پیګم چې دوی وره زیر او خپل دغه وکیل صاحبان چې کال کې یو ځل یا دوه ځلې راځي د دوی زده وجدان ته حیران پاتې یم چې خلکو رایه درکړي تاسې باید کار وکړي وره راځي نه ولې کار نه کوي.
زازه صاحب تاسو چې په ولسي جرګه کې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر یاست، پرونی وینا ته د امریکا کانګرس ته د افغان ولسمشر اشرف غنی وینا ته تاسو څه ډول ارزوي؟
زه خو مې غواړم د افغانستان خلکو ته مبارکي ووایم. کانګرس ورته ودرېدو او چک چک ورته وهلې چې ډېر ګرم استقبال یې وکړو، هغه وجه یې دا وه چې د ډېرې وخه سپیچ یا خپل وینا وکړه او په خپل وینا کې په کول کې د افغانستان خلکو ته او د امریکا خلکو ته واضح جواب ورکړل چې مونږ سره دوستان یو، مونږ توریزم نه غواړو، مونږ جنگ نه غواړو، مونږ نه غواړو چې د مونږ د افغانستان نه نور نړۍ متضرر شي. نو په کول کې د ما تحلیل دا ده چې ډیرخه وینا و، ډیرخه سفر و، ډیرخه را سره وړنې لرله او د افغانستان او د امریکا د بیا د ښه اړیکو ټینګولو لپاره یو ډیرخه سفر یې بولم او وینا یې بولم چې بالاخره د اخرو کالونو کې د امریکا او د افغانستان اړیکې او سیاسي اړیکې خراب شوې وي، خو په دې تک سره او په دې وینا سره زه هم لا تر پخوانه به هم ډېر ښه دغه شي د اړیکې بېرته راګرمې شي.
ستاسو په نظر امریکا ته د افغان ولسمشر د هغه د اجرائیه رئیس د سفر او دغه راز له امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو او له افغانستان سره د امریکا د نویو مرستو د ژمنو شوو مرستو تاثیرات به په داخل د افغانستان کې پر د دغه اوسني حکومت پر ټینګښت کې څومره مؤثر وي؟
اول خو هغه ژمنې چې وکړې په تنګ کې د فنډونو اعلان چې وکړو دا په دې حالت کې چې دلته د حکومت وحدت ملي په نوم باندې یو نوی حکومت او هغه شاوخوا ډېر خلک هم دلته شته دي چې غواړي د حکومت تخریب کړي او د حکومت تهدید یو څه مشروعیت خبر لاندې راولي. نو زه فکر کوم دا رقم ژمنې هم ده وکړي امریکایانو سره او هم امریکایانو وکړي د سره یعنی د افغانستان حکومت سره، دا به دلته اوسني حکومت باندې ډېر یو ښه تاثیر ولري او د اوسني نظام باندې به ښه تاثیر ولري او خلک هم داسې ښکاري پرون داسې چې موږ ګورو ډېر زیات خوشحاله دي او ډېر ښه سفر ته ټول خوشحاله دي چې ډېر ښه سفر و او ډېرې ښې خبرې وې. نو فکر کوم چې په کول کې ډېر لوی تاثیر او اثر ګذار دا سفر.
ډېره مننه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر زازی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلوان حامد ځای له کونړه لیکي د امریکا کانګرس خو د ولسمشر وینا ته په ظاهر کې ډیر لاسونه وپړکول، وګورو چې په عمل کې دوی څه کوي. خدای دې وکړي چې په عمل کې هم همداسې مخلص واوسیږي. ثاقب مطمئن له ارزګانه لیکي اشرف غنی باید یوازې پر امریکا بسیا ونه کړي، بلکې د روسیې له حکومت سره هم اړیکې وساتي او له روسیې څخه پرمختللې وسلې واخلي. زهرا پوپلزی له لوکر لیکي چې د برخوندې د قتل ټول عاملین په تیره بیا هغه تعویز لیکونکي باید سخت سزا وویني تر څو د دا ډول وحشانه عمل جرأت څوک پیدا نه کړي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو، لس نیمې بجې دي. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس به بیا هم محمد وای سمیم ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د خبرو لپاره نیویارک ته ځي. ښاغلي غنی پرون د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته هم وینا وکړي. ناټو د امریکا د دې پریکړې تایید وکړ چې په افغانستان کې روان کال د خپلو نږدې 10,000 پوځیانو شمیر نه کموي. په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یو لس کسیزه ډله له وسلو سره د سوري له پروسې سره یوځای شوه. دې ډلې له دې مخکې په جلګي ولسوالۍ کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. د ګوام چارواکي وایي چې په راتلونکي مني کې به سل پوځیان افغانستان ته واستوي. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې به نن په سویس کې بیا پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې په قبایلو کې به روان پوځي عملیات تر هغو دوام وکړي چې ټول تروریستان له منځه ولاړ شي. ماسکو د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقاد کړی دی او هغه یې د روسیې پر ضد بللې ده. د روسیې فدرالي امنیتي شورا ویلي د اوږدې مودې په مخه به امریکا او ملاتړ یې د روسیې د سیاسي او اقتصادي انزوا لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. فرانسوی پرټونکو د جرمنی د غورځیدلی الوتکې د پیلوټانو د ثبت شوو غږونو د بکس څېړنه پیل کړې ده. دغه الوتکه چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د آلپ غرونو کې راوغورځېده، ټول 150 تنه چې پکې سپاره وو ووژل شول. سعودي عربستان او د خلیج د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر حوثي یاغیانو هوایی بمباري وکړه. شیعه یاغیانو پر جنوبي خاردن چیرې چې د یمن ولسمشر ځان پنه کړی خپله ولکه ټینګه کړې ده. او د ترکیه پوځ وایي چې له کوردي اغیانو سره یې نښته کړې ده. ښایي دا پیښه د دواړو لورو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ په تمه د ازادي راډیو ټکی اورګ. په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې په قبایلو کې به روان پوځي عملیات تر هغو دوام وکړي چې ټول تروریستان له منځه ولاړ شي. د پاکستان امنیتی ځواکونو په وروستیو کې د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې پوځي عملیات تیز کړي او ادعا کوي چې له څو ورځو راهیسې په دې سیمه کې لسګونه ترهګر وژلې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د امریکا بې پیلوټه الوتکو هم د خیبر ایجنسۍ تیرا درې ته نږدې په یوه برید کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او لشکر اسلام ډلې ځینې مهم قمندانان وژلي وو. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دواړو غاړو کې وروستیو عملیاتو ته په اشاره وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې اعتمادي ختمه شوې او دواړو پریکړه کړې ده چې په خپلو سیمو کې به میشت ترهګر ځپي. نور جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کوي.
پاکستانی پوځیانو په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي او ادعا کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لسګونه وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ مرکزونه یې له منځه وړي دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړې اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد هوایي ځواک د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 1.5 ترهګر وژلي او د هغوی 5 مرکزونه هم له منځه وړي دي. دوی وایي چې په وژل شوو کې ډېری د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوال ډلې جنګیالي دي چې له پخوا راهیسې په دغه سیمه کې میشت دي. په خبر ایجنسۍ کې پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات په داسې حال کې تیز کړي چې څو ورځې وړاندې تیراته نږدې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په یو برید کې د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان نه مهم قومندانان هم وژل شي وو. پاکستانی پوځیانو تر هغې وروسته په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات تیز کړي چې پاکستانی طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو ښوونځي برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون 144 کسان وژل شول. بلخوا د پاکستان د سیاسي چارو ځینو کارپوهان په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په دواړو خواو کې د ترهګرو پر ضد د افغانستان او پاکستان عملیاتو ته په اشاره وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانۍ بد اعتمادي له منځه تللې چې ښایي د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره به مهم ثابت شي. د سیاسي چارو څارونکي مشتاق یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
پیښور د سکول د حملې نه پس خو پاکستان ملټري اسټبلشمنټ اوس دا غواړي چې کوم د کبانی سیمو کې کوم حالات او کوم داسې ډلې وي چې داغي مرسته به دوی په پټه باندې کول دوی باندې الزامات وو چې دوی ځینې ډلې د دوی خپل دي ځینې ډلې خلاف دوی جنګېږي ځینې سره معاهدې کړي دي هغې ته داسې ښکارېده چې ګنې دوی اوس په دوی پسې روان دي دوی مخلص دي او بیا د پاکستان فوج ډېر مشران په دغه نږدې ورځو کې افغانستان ته راغلل هغوی مشرانو سره کېناستل او بیا افغانستان حکومت هم د بارډر باندې داسې کاروای شروع کړي چې هغې نه دایو انډیا وه چې ګنې واټن د افغانستان او د پاکستان حکومتونو میاشتې کې مخکې کړم شخص بابا دی بیبل ونه تمان نک ساهین اوس مخ خبر نه لا وری هم غواړي چې د اي خلکو په دې کاروي وشي چې پاکستان کې ری کاروي کې کار افغاني طالبان دی پاکستان کې لاسي افغانستان کاروي کې پاکستان ملي دی کاروي کې
تیرا د خبري ایجنسی لري پرته سیمه دا چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې اوږده پوله لري ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې جنګیالي او همداراز د تحریک طالبان پاکستان غړي میشتې چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د یادونې وړ ده چې په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو په تازه عملیاتو کې د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه لا تر دې دمه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو سره ندی ویلي ځکه چې هغو سیمو ته د خبریالانو پر تګ بندیز لګېدلی دی.
د انصاف
یو وی چاغې پسې ورشبل او یاغی پسې ورشبل او یاغی پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
خیر محمد د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خیر محمد وایي چې 15 کال کېږي لورور سره د ځمکو په سر داوا ده خو سره له دې چې دریو محکمو د دې په ګټه فیصله کړې خو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ څارنوالي دوسیه بیرته حقوقو ته راجع کړې ده.
زه خو خیر محمد یم د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ. ښه غوره
او مشکل هم څه ده؟
یو مشکل دا چې خپل ورور سره مې د ځمکې په سر داوا وکړه آن دې طالبانو په وخت کې معرف کړی و په حکومت کې د هغه اوس وروره ګوله طالبانو لالو زد ما دوسیه دغه حکومت کې پاته شو. دا یې وروره ګوله یو څو وخت قاضي نه و چې قاضي راغلو لاس په کار شو د ما دوسیه یې فیصله وکړو د حیات یې ولګو د موږ په مځکه په سار باندې دې خدمتګزاري وکړو او په ما باندې دلته چې راغلو ولسوالۍ ته غټه محصول راغلو دغه محصول ما نه شو پوره کولی. ما دغه دوا خوښې کړې تر که دوا مې راغلم په کابل کې کېناستم په خپل کور کې.
دا څومره ځمکې دي؟
ځکه نه جربه ده یو زرنده ده د اوبو او خورې درې څلور دوکانونه ده په بازار کې دوه اولۍ ده دغه باندې دعوی و دموږه.
قاضي څه فیصله کړې وه؟
بیا فیصله خو دا وشوه اوله خو دا یو ظلم په ما باندې وشوه دغه د قاضي حکومت درې دوره تیر شو فقط موږ څلور ورونه بیل کړی نه ده تر اوسه او د مانو یو غټه محصوله م اخیستی ده. ښه
تا نه د ټولو ځمکو محصول اخیستی؟
و دا غزران دیم به قیمت گذاری شو دو قانون هم قیمت گذاری شو اوله هم شو مزکم بابا باندې بیا محصول راغلو
څومره
محصول ما پختنه وکړه چې شیشه لپاره تاسو د مانو غواړی
وای د
انتقال لپاره محصول اته سو او څومره لک افغانۍ په هغه پیسو وو څه کوم را سره شته په مستفیا کې موږ ورغلو هغه هم تحویل کړو فوتوکوپی را سره
ګوره د ځمکه چې تقسیم شوې څنګه تقسیم شوې تاسو ته برخه ورسېده او تاسو ورور ته
و دا د ستره محکمې نه چې تطبیق ته ورغلو ولسوالۍ ته آیات ورغلو د ځمکه تطبیق کې د هر یو برخه مشخصه کړه کنه د ټولو د موږ د خور له طرف هم زه وکیل یم د خپل ورور له طرف هم د شپاړس پنځلس نفره یو موږ څه دغه کېږم د مطابق د ستره محکمې تطبیق سو حکم د هر چا برخه ورسېدې خو مونږ ته پس له هغه نه د ما ورور بیا په دې باندې تعرض وکړه
تاسو په ځمکې
وو په دغه کې ما زه عارض شوم او زه چې عارض شوم دوسیه او حقوق ته حقوق نه هم څارنوالۍ ته راغلم نو بیا سے دا آیتون برتا ولسوالی تر راغل بیا دا سڑی تاروز شروع که برتا پا دا غنزه که بانده پا دا غا وقت که زی آروز شم پا ولسوالی که ولسوالی رو رو بلا دا غا دره محکمه حکم را سر دا چیال تا ورزو والا که چا پختنه و کسی دا غا دره محکمه حکم دا که بل شای دا
ولسوالی که چا تا تلیه تاسو
ما خوال ولسوال تارزو که ولسوال حقوق تا ولگل حقوق سران والای تا ولگل آقا خو پا غا وقت دما روز بنده و یا ورز نو که بیا دغه سارانوالی ډېر په ما باندې ظلم کړی ده چې دلته خدا سې زما ورور څه رقم اسناد دې ته ښکاره کړی ده چې دې وروره ګوله دې ته اجازه ورکړه چې ورشه زرندم وخورم ځکه م وخوره ټول شی ته وخوره دا زې د سیا سره بېرته حقوق ته لېږم اوسې زما غورې کول دغه درې
کومه سارانوالی
د باریک براک سارانوالی ده د باریک براک یو سارانوال ده چې داسې بېخي او اسناد راته نه ښکاره کوي حتی ما د مدعي سره په دغه خپل دفتر کې مخامخ کړی نه ده تر اوسه ما ته وایي تلیفون کوم کابل کې کښېنه بیا چې څو وخت بعد زه ورځم یا تلیفون کوم وایي د سیا د حقوق ته لګلی یم هغه وروره ګوله مدعي د ما خوشې کړه
مونږ په داسې حال کې چې خیر محمد هم حاضر و د ستونزه مو د لوګر ولایت د امنیت قمندان عبدالحکیم ساقزی سره طرحه کړه
دلته زه اول خو چې راغلی یم ډېر والا مجبوره شوی یم په دغه حالات کې راغلی یم چې مجبوره شوی یم او د ما یو دوسیه ده حقوقي ده د درې محکمې حکم را سره شته په هغه وخت کې د ما ورور ژوندی و یو ورې عارض شوم په دغه ولسوالۍ کې بیا حقوق د سارانوالۍ ته ولېږل متمرد معرفي که په هغه حالات کې سارانوال ما ته وویل چې په کور کې کښېنه زه بیا درته تلیفون کوم خو دی راته تلیفون وکړو پس څو وخته زه وروره ګوله بیا سارانوال ته ورغلم چې څه ده وکړو دی ویل چې ورور دې راغلی و دی ویل چې ما سره د تا مځکه ګراو ده او دا ده ما د تا دوسیه بېرته حقوق ته ولېږه او زه بېرته حقوق ته سرګردانه شوم و په دغه حالت کې د ما ورور وفات شو د مدعی علیه اصلي اوس د ما وراره په دغه جایداد باندې وروره ګوله قبضه کړی ده دا ټول جایدادونه او بیا وروره ګوله زه عارض شوم په دوی باندې بیا سارانوالی ولسوال بیا حقوق بیا سارانوالی ته ورغلو بیا هم په دغه سارانوال صاحب د بریک برک بیا دغه کار تکرار وکړه ما ته ویل زه کور کې اوسه زه درته تلیفون کوم خو په هغه ساعت کې وروره ګوله ما یو کریدت هم په خدای دې ته واخیستې ودرس راته تلیفون وکړې وروره ګوله دی راته تلیفون ونه کړه څو وخت بعد بیا سې ورغلم بیا ویل چې د تا وراره راغلی و او ما د تا دوسیه بېرته ولېږه حقوق ده د تا وراره وویل چې د ما سره ګراو ده د جایدادونه او پس له درې محکمې حکم نه د موکلینو حق زه نه لرم چې د دوی جایداد ګراو کوم په کوم اسناد ما ګراو کړی یو او بل اوس د موږ مشکل اصلي دلته داسې زه په سارانوال باندې ما شکایت وکړو په لوی سارانوالۍ کې دی ما ولېږل استناف ته ولایت ته استناف لږ امیدواري ما ته راکړې تا وروره ګوله زه کار کوم د تا غمه خورم بریک برک سارانوال ته زنګ وویل چې د دې دوسیه د مدعي علیه سره دلته ولایت ته راوړه اوس موږ مدعي علیه په هغه وخت چې راغلی و ما سارانوال ته وویل زه نه ضامن واخله سارانوال ویل حقوقی ده حقوق باید ضامن واخلي حقوق ته مې وویل دی ویل سارانوال باید واخلي بالاخره مدعي علیه خوش کړ ورغله اوس زه د چهارشنبه په ورځ کې په ولسوالۍ کې موافق نه شوم چې تا سره ووینم خو امیر صاحب جنایي په جریان کې ده ما ته وویل چې دا سړی ما جلب کړی ده ولې دوی دې نه ضامن نه ده اخیستی مل خیر ده اوس خو دوی یو اشتباه کړی ده او که دا د پادخانه نه هم نه ده زه نه غواړم چې د ما په موضوع باندې کوم خبره پیدا شي دغه بل وراره مې سه کال د ما زرنده خوړلی ده په کابل کې ده یو مکتوب راکړه دغه حوزه باندې چې دی را جلب کړي عامر صاحب جنایي ته مې وویل یا به د نماینده له طریقه دا وغواړه خو نماینده خو غله وړي دانه وړي وروره ګوله دا مدعي ولېږي ولسوالۍ ته بیا وروره ګوله عامر صاحب جنایي ما ته بېخي ځواب ورکړه چې ما تر رانه شي په قمندانۍ کې عمل تا حقوق سره وغږېږه حقوق ما ته وایي چې د تا سړی حاضر شي
خیر محمد خان په لنډه توګه څه غواړې د قمندان صاحب امنی نه
اوس قمندان صاحب امنی نه دا غواړم چې دغه د ما مدعي علیه جلب کړي راته یې وغواړي په ولسوالۍ کې
قمندان صاحب تاسو په دې اړه څه وایې
خبرې دا موضوع حقوقي ده د قمندانۍ نه تللې ده د حقوقو ته د حقوق مکتوب را ولېږي چې دغه سړی تاسو جلب کړي موږ یې په رقم پیدا کوو د هرې لارې چې په موږ چې کوم اسناد ونه لرو په کوم اساس یې موږ جلب
کړو رسمي اسناد ستا سره شته په د تا په دفتر جنایي په دفتر کې رسمي جلب هم د حقوق نه راوړی ده
کم جنایي د قمندانۍ عمومي کې د برک
بریک براک دغه یو الکای ده د شمال سمت د سور الکای ده د عامر جنایي د بریک براک
صحیح ته سبا ما تراسه زه به ته نفر د سرکم و بریک براک ته به ولاړ شم زه قمندان د ولایت یم زه به سره کار وکړم چې هغه جل تاسو چې مکتب د حقوقو به ته راغلی اشاره وکړو ان شاء الله غستا بدی به مراجعه کو حقوق ته مګه چې حقوق ته حاضر کو ضمانت حقوق دنیا کې موږ نه سوښت
وو فقط د ډیر مال ته فریاد وکړو خود ما فریاد چاوه نه ورده قومندان صاحب والا هغه حقوق
قومندان صاحب قومندان د ولایت تر اوسه زه از مالم بر واخره د خوري څخه به تر اوسه بعضی خبرې
او ایساق صاحب دوی سبا ته بجې تاسو ته درشي
سبا د اتو بجې ورسره دراسي تر لسو ورسره بجې پرې نه دی یو قومندان یې کړو
او یعنی تاسو ژمنه کوي چې د قانون په چوکاټ کې به د دوی دغه ستونزه وار کوي مدعي علی به جلب کوي
انشاءالله څه پیدا کوو تا باندې جلب ولای شو ته په خاطر روغنی چې موږ دغه لرو پرسونل لرو پولیس محلي لرو دا غو په ذریعہ باندې خو په څه دي ما تراشي زه لار ورته جوړوم په شا کې هغه راځل هیڅ مشکل نه لري
علی ماته ول صدا ک د قومندان صاحب د ما سره وګیږي چې زه همکار هم تاسو سره زه ته آماده یم
یعنی پولیس محلی هم کاری کوي
وو هغه پولیس محلی ماته ول دغه قومندان ماته ول چې قومندان صاحب سره وګیږي
هغه دا څنګه د ماته خلک ناشي ورور سبا تر اوسه په خیر ان شاء الله دا کار
کوي او ایساق صاحب کور ودان ژوندې وسی ورځ په خیر خدای پامن خدای پام تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځ لمونږ سره تر حق کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-20
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو په دې خبرونه کې مو د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې رئیس خاغلی معروف قادری سره وغوښتل چې مرکه وکړو د کارګرانو د وضعیت په اړه. خاغلی قادری را سره په سټوډیو کې دی. په سر کې راته په ټوله کې په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت په اړه راته وایي چې نن سبا افغان کارګران په کوم وضعیت کې دي؟
د افغان کارګران څو کاله کېږي چې د بیکاری نه هغه لري مشکلات لري او کار نشته. تاسو پوهیږئ چې 15% کسان چې په افغانستان کې اوسیږي ځوانان خلک دي او کار غواړي. څو کاله چې جامعې جهانی او کومکونه چې راغلي دي په افغانستان کې دومره توجه په کار او هغه د اقتصادي وجې نه صورت نه دی نیولې دي. بیکاری ورس په ورس کې زیاتیږي او تاسو پوهیږئ چې خروج د نیروهای ناتو او د هغه کاهش د کومکونه د خارجي کومکونه په افغانستان کې او د انتخاباتو هغه طولانی شوی پروسه د سرپرستانو د وزارتخانو او کلیدی پوستونه دا مشکلات دیر شوی دی په دی وجه نه چې بیکاری ورس په ورس زیاتیږي.
بله خخل قدری په کومه کچه کې دا بیکاری نن سبا؟
بیکاری په ټول ځای کې لیدل کیږي او کارخانو کې ورس په ورس هغه مسدودیږي او سرمایه گذار سرمایه هغه په خارج کې بوزي او کارخانه نشته. زیربناگان تر اوسه جور نده شویدی او بچی دی زمان او بی اگه مهار نده شویدی او پا زراحت که دومره توجه نده شویدی چه دهاقین و لپاره اگه سردخانه بجور شی چه دا سردخانه اگه حمایکی گید دهاقین او ده میوجات و لپاره او ده لبنیات و لپاره پروسس دومره نشته چه ده نیازمندی ده افغانان و لپاره اگه نیازمندی مرفوع بشی. دا مشکلات پا هر ساحه که لیدلکی گی او ده قانون نه تطبیقی گی و ده محلات ده کارخانو نه اگه مشکلات ورس پا ورس دیری گی او تاسو پویگی که 15.5 میلیون مهاجر اگه پا بهرنی ملکونو ده همسایه ملکونو وسیگی اگه انتظار لری چه پا افغانستان که کار پیدا شی او سرپناه پیدا شی او صلح تامین شی چه پا افغانستان که دوباره اگه زی او مرفه جوان باو.
خغل قدری که داره تو وی چه نن سبا چه پا دولتی دارو و خصوصی دارو که کم اگه موست چه ورکول کیگی کارگران تا دا تر څومره عادلانه
دا موست خو عادلانه ندی پا افغانستان که او پا طول دنیا که حد اقل موست اشته او پا افغانستان که حد اقل موست نه ده تعریف شوی دی 15000 افغانی هغه کسان چې نوی شاملیږي په اداراتو کې 15000 افغانی هغه ته ماش باور کی تاسو پویږي کې 15000 افغانی هیڅ هغه مشکلات د دیو کورنی او دیو سلاینا نه معرفو کیږي د دی وجه نه هغه مجبور دی چې فساد بو کی مجبور دی نور کارونه بو کی چې د نیازمندی د کورنی او د خپل نه هغه معرفو بشي زمونږ تقاضا دی چه حداقل مزد او تعریف بشی او په قانون کې راضی چه حداقل د نیازمندی د یو کورنی ته هغه مرفوع بشی.
بله، آیا ستاسو دغه ټولنه چې ده د کارګرو ماشومان نه هم په ملاتړ کې ده او کنه که هغوی مستثنا دي کوم کسان چې مثلا په کم عمر باندې کارونه کوي؟
هغه په قانون کې شته چې د شاقه کارونه منع دي او افغانستان هم او کنونسیون د سازمان بین المللی کار
ولی عملا موجود دی سه.
عملا کار شاقه په افغانستان کې موجود دی او تاسو هر ورځ وینی چې په سرکو کې او په خخت کورو کې او نور ځای په کارخانو کې او د معادن و شاقه کارونه شته د ماشومان کار کوي او 2000 ماشومان په معادن کې کار کی چې د صحت لپاره د تحصیل لپاره د آینده لپاره د دې ماشومانو ته هغه زیان بار دي.
کلش کنوانسیون کې دا موجود دي او په قانون د کار کې ولی مثلا د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی دي چې دغه ماشومان باید پر باندې کار ونه شي؟
مونږ خو دادخواهی وکړو د میډیا د طریق نه او د راهپیمایی و او تظاهراتو نه او هغه مراجع ته اغه بوایو چې دا ملدی او دا خلاف د قانون دی
دغه څه کړی دي تر اوسه پرې
تر اوسه خو بعضی ځایونه اغه شوبې دي اما باید دولت اغه پیگیری وکړي څوک چې د شاقه کارونه د ماشومان کار واخلي اغه ته باید به محاکمو که معرفی کهی چه دا کار به نکی.
بله، پا مادنو که زیادران پا قانونو که وید که گی چه دیره کارگران مثلا ده کار پر محال پا دی برخی که کرتا اوه ایست اتاس سرت احسایش داره چه مثلا پا دومره کلونو که لده امالا چومره کارگران مرشوی دی دخبال جوان الله سور کرده ده او پا دی برخی که سکری دی تاسی
پا مادنو که او نور برخو که اغا قانون نتطبیقیگی او هر چا اخپل حفریات بکی غیر قانونی حفریات بکی غیر فنی حفریات بکی او دا گازون اشته پا معادنو که او د معادنو اغا د ساعت کاری باید تید بشی به طور مثال ده اغا کسان نور کسان حتی پا هفته که سلویخ ساعت باید کار بکی او پا معادنه که دیش ساعت باید کار بکی او ده ماشومانو کار مندی اغا پا معادنه که مزر گازونشته ده سهر لپاره پا اینده که دیر زیان باردی او ده تخنیک امنی او تخنیک بی خطر چه پا قانون که راغلی دی مکلفیت ده کار فرمادی اغا نه ریاتی
نه ما مخصد شمیری پا را پختنو که یعنی که مشمیره تا سرشته چه تونه کارگران مثلا ده کار پر محل وجل شویدی چه ده
ما تا ارقام شته تقریبا 15 سلویخ کسان پا سمنگان معادنه که اغا 40 کسان پا اغا پارکای سنتی که پا کابل که کسان اغا سوزیدی لیدی او 50 کسان کاهش ده کار ده نیروی کاری نه راغلی دی پا هر سلی که اغا جبران خساره نده شویدی او زمان تقاضا دادی چه هر سوک چه پا محل کار که ده کار کاهش رازی پا اغا که ده کسان چه زانون اغا شویدی ده مکلفیت ده کار فرمادی چه جبران خساره بشی او باید قانون تطبیق بشی او کار فرمایان اغا نه جبران خساره کیگی ده کسانون منخر او رز دادخواهی بکو و پا مراجع که مراجعه کو او ده دولت نغوالو چه محکمه کار با ایجاد بیکی چه متخصص کسان علت با وسیگی او ده مشکلات ده رسیدگی بو.
یعنی اغا کسان چې د کار پر محل قربانی شوی دی که غټه پیان دی مثلا کوجل شوی دغه سره د دولت له خوا نه هیڅ ډول مرسته نه ده شوی تر اوسه پرې
هیڅ ډول مرسته نه شوې دي او سل زره افغانۍ چې هغه ته ورکوي د دې تدفین دي، د دې جبران خساره نه دي چې هغه به وایي مونږ جبران خساره کړو، او د دې جبران خساره نه دي، د دې تدفین پیسې دي چې په قانون کې راغلي دي. او جبران خساره د هر سالی چې یو ځای ماتیږي او د کار نیروی کاری نه کاهش راځي باید کارفرما جبران خساره به وکړي او د دې قیمت باید تثبیت بشي.
د خود د دولتي مرسته ده، ځینې ټولنې هم دي، مثلا دغه د کارګران ټولنې یا بیلابیلې نورې ټولنې چې کله داسې ستونزې را پیښیږي هغوی د ټولنې د خوانه ورسره مرسته کیږي. د ټولنې د خوانه کله مرسته شوې ده داسې اغیزمنو کارګرانو سره؟
دا خود مونږ یو کشمیر اسلامي لرو او په دې کې بعضی تامینات شته چې صدقه دی او خیرات دی او عشر دی او نور شیان دي چې دا کسان، اما کارگران حمایت نده شویدی او د فقیر کسانو دا اسلامی احکام دی چې اغی سره باید مرسته وکی او اغی تا باید لاس ونیسی.
په خو هم دغه د کارگرانو ټولنه چې واد امکا په نوم باندې یادیدله د فعالیت هغه ساحه چې وړې وسیع وه، مثلا زما خو په یاد شي چې مثلا د کارګر په نوم باندې یو د فوټبال ټیم و، دوی دغه فوټبال د ټیم ته سوزل یا ته د ورزشي سامان آلاتو مرستې وکړې که نه، مثلا شینکاک او مثلا نور سامان آلات، او ضمناً مثلا دا خبرې هم کړي په هغه مهال چې دغه ټیم د بهرنیو لوبو دپاره مثلا ځي د هېواد څخه بهر. اوس غیر د دې نه چې مثلا دغه د کارګران وضعیت د دغې ټولنې تر پوښښ لاندې او دوی غواړي ملاتړ وکړي، نور دغسې څه مسایل څه فعالیتونه موجود دي په ټولنه کې دننه؟
مخکې دا اتحادیه یو غیر سیاسي او اجتماعي اتحادیه و او په مخکې کالونه کې د سیاسي کسان د دې اتحادیه نه سوء استفاده کړي دي او بیا اوس یو کنگره دایر شو چې دا اساسنامه باید تطبیق بشي او دیموکراتیک یو نهاد به جوړ شي. تاسو پوهیږئ ټول نهادونه آسیب لیدلې دي په دې جنگونو کې. اوس دا اتحادیه بیا مکلفیتونه ادا کوي. مونږ تر اوسه پورې درې کاله کېږي سل کسان بیرون لیږلي وو چه دا تجربه با واخلی، دا ظرفیت لول بشی، بیا خدمتگذاری ده کارگر او کارکن ده پاره زمینه با مساعد کی او ده حقوق نه باید دفاع با وکی. دا اتحادیه اوسم بس کارونه بکی تاسو چه وگوری پا اغا مگرایان که او اغا
سرک جمنازیه مو پخوا مثلا پا در زرو مکرویانو سر در امکاب پنون بنده
و او عمل تا جولو انشالله ده والیبال تیمونه، ده فوتبال تیمونه، ده کرکت تیمونه، نور تیمونه با جولو اول زل اخپل جولو در کار کیگی چه دا اعتماد سازی شویدی او دا کارونه چه د دفاع د کارگران و د پاره صورت نیولیدی اعتماد ایجاد کردی او زمان اوسا یو سالو سالور سالویخت یو سالو سالور سالویخت اغا اعضا دیر شویدی او پا اتویش دولایاتو که ریاستون مونگل رو او کارون بکو چه خدمتگذاری بشی انشالله.
دروسته پختنه به توګه تاسو ول چیر څه غید من شوی دي د کارګر ورځ هم ډیر وخت نل منزل کیږي په خپل منزل کې د کارګر ورځ په افغانستان کې څنګه نل منزل کیږي دا مغید من شوی د سره ول غید من
اول زل د سو کال نه بعد اول زل پروس کال مونږه د کارګر ورځ تجلیل وکړو زرګون کسان راغلی وو او یو جاده هم د کارګر په نامه ما وکړو د مکرویان ظالم کرویان که او نن کالم انشالله و طول افغانستان که دا و رست تجلیل او او دادخواهی بکو او کار غالو او تامینات اجتماعی بغالو محکمه کار بغالو او تطبیق ده قانون نغالو او عدالت اجتماعی نبغالو ده ده و رست نه انشالله تاسو شاهد بای
منان خقل قدری کار بادم
میره بلیز.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.